امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانا یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، په کیمرون کې امنیتي قواو په لارو کوڅو کې هغه مظاهره چیان وځپل چې د حکومت خلاف مظاهره کوي، او د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازي د دغه کمیونست هیواد د غیر اتومي کېدو په باره کې باور څرګند کړی دی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه درته خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د جرمنی څارمنانو ویلي دي چې یو شپږ ویشت کلن افغان چې د افغانستان د پوځ منصبدار و، د هغو جنګي جنایاتو په تور نیولی دي چې بندیان یې شکنجه کړي دي. د افغان پوځ دغه پخوانی منصبدار د جرمنی د بایرن حالت په ایبرزبرګ سیمه کې پولیسو د اکتوبر په 15 نیولی دي. د جرمنی فدرالي څارنوالۍ د دغه افغان د نیولو حکم صادر کړی و چې د احمد ظهیر په نوم یاد شوی دی. د هغه کورنۍ نوم د جرمنی د شخصي مسؤلیت د قوانینو له مخې نه دی افشا شوی. احمد ظهیر په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د درو بندیانو سره چې د نړیوال بشري قانون له مخې حقوق خوندي وو، د تحقیقاتو پر وخت غیر انساني او بې رحمانه چلند کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د جنایي ډلو ځینې غړي او ځینې ډیر بد کسان د هغو مهاجرینو د کاروان سره یوځای شوي دي چې غواړي امریکا ته راسي. د مهاجرینو دغه کاروان چې د مکسیکو د شمال نه روان شوی او امریکا ته د راتګ کوشش کوي، ولسمشر ترامپ دا کار په امریکا حمله بللی ده. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر د دغو مهاجرینو نه وغوښتل چې بیرته خپل وطن ته ولاړ سي. ترامپ لیکي: بیرته ولاړ سي، تاسو به د امریکا ته د دننه کېدو اجازه در نه کړل سي تر څو چې تاسو د قانوني پروسې تیر سوي نه یاست. د مهاجرینو دغه کاروان چې د هانډورس او د ګوټمالا نه روان شوی دی، دا وخت د امریکا د سرحد نه په یو څو کیلومتره لیرې دی. پینټاګان د امریکا مکسیکو سره ته د نورو امنیتي عسکرو د لیږلو خواست کړی وو چې د امریکا د ملي امنیت وزارت منلی دي او 5200 نور عسکرې دغه سیمې ته لیږلي دي. هغه مشکوک کس چې د امریکا په پیټرسبرګ ښار کې د یهودانو په کنیسې کې په ډزو 11 کسانو پر وژلو تورن دی، پرون د لومړي ځل لپاره پر یوې فدرالي محکمه کې راڅرګند شو چې پر ځان لګول سوي رسمي تورونه واوري. رابرټ باورز چې درې ورځې مخکې په دغه کنیسه کې پر عبادت کوونکو ډزې وکړې، پرون څو ساعته وروسته له هغې نه چې له روغتونه څخه رخصت شوی و په ویلچیر کې د محکمې سالون ته راوستل شو. سپوش څلوېښت کلن باورز به له محدودیت پرته په زندان کې ساتل کېږي. د جرمني صدر اعظم وایي چې د خپل ګوند د مشرۍ نه استعفا کوي، خو خپله د صدر اعظمۍ دوره به پوره کوي. تقریبا 13 کاله کېږي چې انګلا مرکل په جرمني کې د محافظه کار ګوند مشره ده. د جرمني صدر اعظم پرون تایید کړله چې د ګوند مشري پرېږدي. میرمن مرکل ورسته له تراغه د غیلان وکړ چې د هغې په مشرۍ ائتلافي حکومت په دوو ایالتونو کې انتخابات وویل. په جرمني کې اوازې دادي چې شاید د روغتیا وزیر ینس سپان په د مرکل پر ځای صدر اعظم وټاکل سي. شغل سپان 38 کاله عمر لري او د انګلا مرکل په حکومت سخت انتقادونه کوي. سلګونو فلسطینیانو د دوشنبه په ورځ درې تنکي ځوانان خاورو ته وسپارل چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. د هغوی د کورنۍ غړو اژانس فرانس پرس ته ویلي چې هغوی د وسلوالو ډلو سره هیڅ ارتباط نه درلود. د اسرایلي هوایي ځواکونو په غزې کې اتیا هدفونه وروسته له هغه په نښه کړل چې له دغې سیمې څخه چې د حماس په کنټرول کې ده، په اسرایلو لسګونه راکټونه وتوغول شول. په تنزانی کې و شزې ځانمرګي برید کړی، نه تنه زخمیان کړی دي چې زیاتره د پولیسو افسران دي. چارواک ویلي چې برید د دوشنبه په مازیګر د تنزانی په پلازمینی په یو هغه سړک چې ګړنګونه زیات لري سوي دي. د تنزانی د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویل دي چې دغه شزې عمر 10 کاله وو او لدې مخې چارواکو نه پیژندله. هغه ځان د پولیسو د غزمې تر څنګ چاودلې دي. په دغه پیښه کې اته د پولیسو والا او یو ملکی کس زخمي سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې زهرجنه او ککړه هوا له وجې په پنړی کې هر کال شاوخوا شپږ څلور سوه زره ماشومان مري. د روغتیا نړیوال سازمان راپور وایي یوازې په 2014 کال کې څلور سوه زره ماشومان د ښځو د مایکروبي ناروغیو له کبله چې د ککړې هوا له امله پرېښتې سي او مړ سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې نړۍ 90% خلک هر کال ککړه هوا تنفس کوي چې له کبله هر کال 2 میلیونه خلک مړ کیږي. ککړه هوا تر نورو انسانانو ماشومان ته ځکه خطرناکه بلل کېږي تر هغوی ژر تر ژره سا اخلي او وجود یې هم د ودې په حال کې وي. دا سازمان وایي چې د ککړې هوا له کبله ځینې میندې له ټاکلي وخت مخکې ماشومان زیږوي چې ورسره د ماشومانو وجود وړوکی او وزنې هم کم وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول نوی نړیوال هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستی دی. هغه الوتکه چې د ترکیه ولسمشر پکې سپور و پرون په دې هوایي ډګر کې کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل شو. دغه هوایي ډګر به په څلورو نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2028 کال پورې به تر 200 میلیونو مسافرو ته خدمات ورسوي. دغه هوایي ډګر شاوخوا 80 کیلومتره مربع دی. دا د امریکا د اټلانټا هوایي ډګر څخه دوه برابره لوی دی. د اټلانټا هوایي ډګر تر دا مهال د نړۍ تر ټولو ستر هوایي ډګر بلل کیږي. د اسوسییټډ پریس وایي چې دغه هوایي ډګر څخه په لومړۍ ورځ کې به یوازې د لنډو فاصلو پروازونه کیږي چې وروسته بیا مهال ویش او پروازونه بدلیږي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واورېدل. پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د روزګان په ولایت کې د غیر مسوله وسوالو ډلو مشر حکیم شجاعي د وسوالو طالبانو سره په نښته کې زخمی شوی. نوموړی په سیمه کې د ځایي خلکو په شکنجه او ربړولو باندې هم تورن دی. عزیز الله پوپل رپورت را لېږلی.
د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې له وسوالو طالبانو سره په نښته کې د غیر مسؤوله وسوالو سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي ټپي سوی او مرستیالې وژل سوی دي. د روزګان د امنیت امیر سمنمل عبدالقوي عمري امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې جګړه لا هم په سیمه کې سته او د جګړې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته. د زیاته کړه چې په پیل کې شجاعي د خاص روزګان ولسوالۍ پر یوه پښتون میشته سیمه برید کړی و چې وروسته وسوال طالبان د ځایي خلکو په مرسته له شجاعي او د هغه د وسوالو پر ضد جګړه پیل کړه.
نو دی هجوم د دغه پراوړی وو رښتیا مال د جنگ وسوم جریان دی یو ټک روان دی. د ټلیفونونو کار نه کوي رښتیا مال هغه تحقیق د زخمیانو ملګري د خپل زخمي دی لاس کا زخمي دی او په دې کې لاس ولاس کا مړو ټپیان لري.
ځایي مقامات زیاتوي چې که څه هم حکیم شجاعي اوس د روزګان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې کوم رسمي دنده نه لري خو د غزنی او روزګان ولایتونو په هزاره میشتو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو مشري کوي. حکیم شجاعي چې درې کاله وړاندې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو مشري کوله په ځینو سیمو کې د خلکو په شکنجه کولو او د زور زیاتي په نورو پیښو کې تورن بلل کیږي. د روزګان ولایتي چارواکي تور لګیي چې شجاعي په سیمه کې مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهي. د دې ولایت والی اسد الله سید وایي چې شجاعي د دې هدف لپاره د خاصو کړي له لوري حمایه کیږي.
فکر کوم د جنگ ډیره باندې استخباراتي لري او شجاعي د جنگ آغاز کړی دی. شجاعي په دې جنگ کې زخمي شوی دی او د معاون فکر کوم په دې جنگ کې مړ دی. شجاعي دا چې محاکمو یا څارنوالو په دې باندې د ګریفتاری او د محاکمې حکم کړی دی موږ هغه حکم تاییدوو.
په ورته وخت کې د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی وایي چې شجاعي تازه هڅه کول چې په پښتون میشته سیمو کې د ځایي خلکو په ازار لاس پورې کړي چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته اوښتي دي.
شجاعي واقعیت هم یو چا په اصطلاح زورواکی دی، یو ظالم سړی دی، بېګناه خلک هلته وژني، ظلمونه کوي، د قومي تضادونه رامنځته کوي، د پښتنو یا پارسیانو تر منځ. دا چې اوس بیا د خپل جنایت باندې لاس پورې کړی دی خو یو شی دی چې حکیم شجاعي که هر څه کوي خو هغه شاته یو څوک لري د مایه.
د اوروزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د ترینکوټ په ختیځ کې له زابل او غزنی ولایت سره په سرحد کې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده. ځای اوسیدونکي وایي چې حکیم شجاعي د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ څخه سیمې ته تللی و چې وسلوال طالبانو پرې برید وکړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
په کیمرون کې امنیتي قواو په لارو کوڅو کې هغه مظاهره چیان ځپلې دي چې د ولسمشر خلاف احتجاج کوو. د تفصیل لپاره پام وکړئ د رپورټ ته چې زموږ همکار زامن مومندی دتل ولي.
احتجاج کوونکو پرون د دوشنبه په ورځ د کیمرون په پایتخت یا یوندې پوهنتون ته مخامخ سندرې ویلې. د بزمیان شارو ویونکي وایي د حکومت مخالف مشر موریس کمتو او وایي د اکتوبر د 10 نیټې جمهوري ریاست انتخابات ګټلې دي او د اوږدې مودې جمهور رئیس پال بیا باید قدرت سپارلی وي. ګڼ شمېر پولیسو احتجاج کوونکو ته اجازه ورنکړه چې د پوهنتون په انګړ کې سندرې ووایي. شپږیش کلن ښوونکی بونیفاس اونانا وایي دوی به د بیا انتخاب کېدو په خلاف مظاهرو ته دوام ورکړي.
C'est un signal très fort, parce qu'on a toujours cru que les Camerounais étaient individualistes et qu'ils ne pouvaient pas se réunir parce que le régime Biya passait le temps.
دا وای بیا باید نه په دې پوه شي هغه وخت وستر شوی دی چې په کیمرون باندې په استبداد حکومت کوو او وویشه او د فتح له تکتیکونو نه یې کار اخیسته. اونانا وایي کیمرویان باید په دې پوه شي نوی هیواد د نوي مشر سره پیدا شوی دی او دا به هر ممکن څه وکړي چې دغه پیغام خلکو ته ورسوي. پولیس وایي دوی څلور احتجاج کوونکي بندیان کړي دي او له نورو نه تحقیقات کوي چې د پوهنتون انګړ ته د محصلینو په نامه ننوتي دي. د حکومت د مخالفینو پلویان وایي دوی محفوظې سیمې غواړي چې هلته احتجاج وکړي ځکه د کیمرون امنیتي قواوو د انتخاباتو نه راپه دېخوا په لارو کوڅو کې احتجاج کوونکي ځپلي دي. په زرګونو احتجاج کوونکي په یایوندي کې د بری کلیسا ته ننوتي دي او په دې سندرې سره د کلیسا غونډه ګډوډه کړه چې وایي بیا باید له قدرت نه لاس واخلي. سوساتین لیپوت د کیمرون د کمټو د تحریک د مطبوعاتو مامور دی. دی وایي دوی خپل احتجاج په پوهنتون او کلیسا کې په دې علت وکړ چې ونه ځپل شي.
Il y a deux guerres que l'UMA a déclarées et aucune n'est encore achevée. Maurice Kamto a fait la promesse de la
guerre. Le putain de une pause va être petit pouche. بیا حتی په هغو جنګونو کې بریالی نه شو چې په دوو جبهو کې د بوکو حرام او د جدای غوښتونکو په خلاف اعلان کړی وو چې غواړي انګریزي ژبو لپاره جدا دولت جوړ کړي. خو بیا هم د پوځ لیږي په هغو بې ګناه خلکو حملې وکړي چې مازی د خپلو حقوقو لپاره احتجاج کوي. اوس خوب جین مبارگا احتجاج کوونکي وغندل چې کلیسا ته نوتی و او مذهبي مرکز ته دا یو سپکاوی دی.
L'archidiocèse de Yaoundé exprime par ma voix sa profonde indignation pour la profanation que...
مبارگا وایي د یاودی اسقوب مذهبي قلمرو ته دا یو سپکاوی دی چې ځینو سیاستمدارانو د کلیسا په مقابل کې ښودلی دی. د وای کلیسا یو غیر سیاسي مرکز دی او هیڅکله باید د سیاسي هدف لپاره ورنه کار وانه خستل شي. اول دا رنګي اعمال په بشپړ ډول وغندل دلیل داده چې د سویانو په فکر کې د کاتولیک کلیسا د بی‌طرفۍ په باره کې شک پیدا کوي. په کیمرون کې د رومان کاتولیک کلیسا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باره کې زو د نقص تفسیری کړی دی. مبارگا د شنبې په ورځ د بریالي په حیث بیعته تعظیم وکړه په داسې حال کې د کاتولیک اسقوفانو په ملي کانفرانس کې د رسمي نتیجو په باره کې شک څرګند کړ. چارواکو ویلي بیا په 1% رای سره انتخابات وګټل. د رقیب 14% رای وړی دي. مخالفو ګوندونو د بیا د کامرون د خلکو دیموکراتیک تحریک حاکم ګوند باندې تور ولګاوه چې په انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. شمالی کوریا د پاره د امریکا خاص استازي د کمیونست ملک د غیر اتمی کېدو په باره کې باور سرګند کړی دی. د امریکا غک خبريال ریچارډ برون په دې باره کې رپورت را لېږلې. زامن محمدي دته دروړوي.
سټیفن بیګن پروند د شنبه په ورځ په سیول کې د جنوبی کوریا د بهرانیو چارو د وزیر ګانګ کیونګ وا سره ملاقات وکړ چې د پیونګ یانګ او واشنگتن ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ په باره کې وغږیږي. د خپل جنوبی کوریا د انډول لی دوهون سره په یو پخوانی غونډه کې بیګن ویلی وو واشنگتن او جنوبی کوریا ګډ هدف لري. هغه د کوریا په ټاپو وزمه کې د اوو لسیزو جنجال ته خاتمه ورکول دي. د شمالی کوریا لپاره د امریکا خاص استازی سټیفن بیګن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I think our two presidents are singularly focused on this goal.
Exactly.
And it's my job and your job to provide the consultation, the ideas, the process the execution to achieve that goal. I'm absolutely certain we can do this together.
زه فکر کوم زمونږ دواړو جمهور رئیسانو په ځانګړي توګه په دغه هدف باندې تمرکز وکړو. دا زما او ستاسې وظیفه ده چې د دغه هدف لاسته راوړلو په برخه کې مشورې، نظریات، پروسس او اجراءات وکړو. زه په قطعي توګه ډاډه یم موږ دا کار په ګډه کولی شو او موږ سترګې په لار یو. څومره چې زر ممکن وي هغومره زر شمالي کوریا سره د کار په سطح خبرې پیل کړو. لیدو هون چې د کوریا د ټاپو وزمې په باره کې د جنوبي کوریا د سولې او امنیت لپاره وظیفه سرته رسوي خبرداری ورکوي چې د غیر اتومي کېدو پروسس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلی دی. د ټرمپ او کیم د عالي غونډې نه را په دې خوا چې د جون په میاشت کې په سنګاپور کې شوې وه، شمالي کوریا ځینې اقدامات کړي دي چې د اتومي وسلو او توغندیو ازمایښتونه نه کوي او خپل د اتومي ازمایښتونو مرکزونه یې بند کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دې میاشتې په سر کې شمالي کوریا ته د څلورم ځل لپاره سفر کړی و او په جاپان او جنوبي کوریا کې ملاقاتونه کړي وو چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې عالي غونډې لپاره تیاری ونیسي. د امریکایي چارواکو په قول احتمال لري چې ټرمپ د راتلونکي کال په سر کې د کیم سره دوهمه عالي غونډه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انتخاب د ډلې مشر ښاغلی نوروز منګل وایي چې دوی د کرکټ راتلونکو سیالیو لپاره هغه ځوان لوبغاړی هم په نظر کې ساتلی چې په دې نږدو لوبو کې ښه ځلیدلی. د ښاغلي منګل سره زمونږ همکار مطیع الله عابد مرکه کړې، تاسو ته دراورو.
محترم انوروز منګل صاحب، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب د ډلې د مشر په توګه تاسو د افغانستان پریمیر لیګ د دکن لوبغاړي ولیدل، تاسو پکې خپل ځان څه ولیدل د یو ټیم د راتلونکي لپاره؟
نه مننه بچ په واره کې تاسو تاسو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. یقینا چې دا یو ډېر غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان د کرکټ بورډ چې په داسې لږ وخت کې یو دومره غټه لاسته راوړنه او ایل لانچ کیږي، بیا هغه لوبې کېږي او کامیابۍ سره سرته رسېږي. دا خو په ډېرو بانس راځي، خو زه به دومره وایم چې د اقتصادي نظام دغسې د فلم نظام او د خیر لاسته راوړل نظام ډېر شیانو په کې لاسته راوړل، او هغه ځوانان لوبغاړي چې هغوی همدا امید همدا خواهش و چې مونږ څنګه وکولی شو چې یوازې په خپل هېواد کې نه بلکې په نورو لوبغاړو سره لوبې وکړو. کوم چې مونږ ایمرجنګ لوبډالې هغه لس لوبډالې چې لوسه پورې غټې لوبې نه وې کړي، خو دوی دې ته جوګو. خو تاسو ته بهتره معلوم دی چې ماشاءالله افغانستان ټیم چې څنګه روان دی، نو تر اوسه پورې هغه ځوانانو ځای نه جوړېږي. نو دوی ته دا یو ښه فرصت و، یو ښه موقع وه چې دوی خپل استعداد وښودلو مونږ ته او نړۍ ته یې وښودلو. او که نن که سبا تاسو ګورئ د هغې نه د دې برکت دی چې نن سبا په د بنګلادیش په لیګ کې زموږ زیات لوبغاړي خرڅ شول. نو ډېر ښه ټیلنټ او ډېر ښه استعدادونه مخې ته روان دي، او زموږ نظر هم ده چې ځینې کسان په کې روان دي راپې کم کړو.
صحیح، تاسو هسې که بالینګ کې بیټنګ کې وګورئ ځوانانو کې څوک دسیو چې ستاسو دغه توجه زیاته راجلب کړل؟
یقینا چې په دې بیټنګ لاین کې تاسو وګورئ په دې کې درویش رشیدی وو چې ماشاءالله ډېر زبردست، همدغه شاید کمال ډېرې ښې لوبې روانې کړې وي، ښکاري چې دغه سلکان دي چې دا آهسته فیوچر آینده ولري. په بالینګ برخه کې زمونږ سید شیرزاد یوسف زاده، همدغه نوین الحق شو، یا په سپین ډپارټمنټ کې قیس وقار سلمان خیل چې دا یو نوی ستوری دی او د خپل ځان خپل ټیلنټ شو کو. نو دا کسان دي انشاءالله چې په آینده کې په دې باندې کار وشي. نو کومه مونږ تاسو د سلا چې خواب مو چې افغانستان لوبډاله چې دا هغه ځینې کسان لري شاته بیا هغوی فیوچر نه دي او ټیم به په مخ نه ځي. نو اوس مونږ ته ښکاري چې ماشاءالله زمونږ شاته کوم ځوانان چې دي هغه کولی شي چې زمونږ د سیمې لوبغاړي ځای نه ونیسي.
اوس به ته انتخاب هم ګران شوی چې کوم پرېږدم کوم واخلم که نه؟
ډېر زیات ډېر زیات دومره مشکلات دي، خو بیا هم دا ډېره خبره ده چې داسې مشکلات لوبغاړي نو تلن استعداد راځي او هغه که ته داسې ټیم جوړوي نو کینه په دې ډول له غوړې خفکی دي هم خو موږ غوړې توای چې خفکی دي ما وخت زمان تر هرته ته مکرزي او هم کینه ګټه واخلي لکه څنګه یو مثال دا اگر زړه درکو دا به وخت ملان درن دین کلو دی دوه لکه بل کلو دی دوه وکړه چې په وخت راغې ماشالله د داخل نام شو کو چې اوس نه راي نه کړی دا نو هر یو غوړې ته یو مثال ورکو چې تاسو چې صبر نه کار اخلي کله چې مکاته ته ملي دي کوشش وکړئ هم کینه ګټه واخلي ان شاء الله چې هر طرف ته خپل ځم کومل دی
ورسته پښتنه نن ورځ منګل صاحب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب د ډلې د مشر په توګه همیشه چې ټیم انتخاب وایي ک ټور د پاره یو ټورنمنت د پاره مهم دوه درې ټکي په نظر کې څه شي د یو ټیم د انتخاب د پاره
یو خدای چې وینم کمبینیشن چې کوم روان دی هغه کې ډېر چینجز سره وصله او بل هغه شایع د سپورت چې خراب دی هغه باندې دلته کار کیږي هغه هغه تاکید کتل کیږي دا هغه هغه مخکنه کوم پرفارمنس کړي په هغه باندې باس کیږي دا هغه هغه ته ګور په کتو سره دی ټیم تر دې ټیم جوړي
ډېر ډېر مننه محترم نوروز مان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو د جنوبی کیرولاینا د اشلی هال خونځي ولس جنګي د رهبری او په ځان د اعتماد جوړولو د پروګرام د وی برخې په توګه یو اونۍ په سمندر کې کشتي چلولې نور په دې رپورت کې و
د دې څنګه یو پیغلو اکثره هیڅ کله په خپل په کشتي کې نه ویناسته خو وی دی یو پروګرام د برخې په توګه یو اونۍ خپل راحت بریخي او په بو کې کشتي سره سفر کوي څو په ځان اعتماد پیوړی کړی
افشور لیدرشپ پروګرام
نو ساحل لري د رهبری په پروګرام کې د رهبری په اړه مهارتونه شامل دي او البته چې په دې کې دا هم ویل شوی چې په کښتۍ کې سفر وکړو خو په حقیقت کې په دې کې انجونو ته په ځان اعتبار او اعتماد خودل کیږي کار خبره ده دا به ډیر ګران سفر وي یو ونه په کښتۍ کې تیرول چې هغه هم زده کښتۍ چلول هیڅ تجربه نه لرم ما کله هم داسې کار نه وکړ په خو به ما کړ چې کښتۍ کتله اندېښنه پم شو اوس غواړم دا غویره لمنځه لاړ شي او د دې پروګرام نو وروسته ز په ځان اعتماد پیدا کړ د دغه تنکو جوړ په دې سفر کې دوی ته کوریا دیږي او ترڅنګ په وبو کې د سفر لامل غنګسیت هم پیدا کیږي
زما
لوی ویره دا ده چې له کوره لري پاتې کیږم او له ساحله 2.5 کیلومتره لري راغلی یم زما خپل سپای ډیر یادیږي کور می یادیږي او د هغوی لیدو ته سترګې په لارې یم ولله سوز د کوونکو د ورجینیا ایالت له نورفالک څخه خپل ټاټوبي د جنوبی کارولاینا چارلستن ته په کښتۍ کې د یوې اونۍ سفر ترسره کړ د دې سفر په ترڅ کې دوی په بدې هوا کې په زړورتیا کښتۍ چلوله او کم خوبې کړی
موږ
د شپې په 2 بجو راویښېدلو چې خپل سامان تیار کړو او کښتۍ روانه کړو ټلیفونونه مو هم راسره نه وو او د نړۍ سره مو اړیکې پرې وې
sort of apprehensive at the beginning
هغوی په پایل کې یو څه شکمن وي بیا پوه شو چې سفر کولای شي څلور ساعته به یې کار کوو او عالی کار یې وکړ
honestly sometimes the hardest part
ځینې وخت کې دا به ډیره ګرانه و چې تصور وکړو چارلستن ته رسیدلو ډیر وخت مو په سمندر کې تیر کړ ټول یو ډول اوبو په کاریدل ما ډیر څه زده کړل چې څنګه په هغو شایانو کې په ځان اعتماد ولرم چې د خپل راحت له دایري لري تر سره کړم خو تر بل ځله چې بیا د
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د جرمنی مشر انګلا مرکل ویلي دي چې روان کال د هغې نه وروسته چې د مشر په توګه د هغې دوره ختم شي نو دا به د سیاست نه هم لاس واخلي پام وکړئ د جف کسټر رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاهد استه لولي
پرون د یک شنبه پر ورځ د هسن په صورتمند ایالت کې د آلمان د مشر د انګلا مارکیل د کریسچن ډیموکرات ګوند او په حکومت کې د هغې ائتلافي ګوند سوشل ډیموکراتانو په انتخاباتو کې بریا ترلاسه نه کړ او دا دویم ایالت دی چې هغه په کې په انتخاباتو کې ناکامیږي د هسن په ایالت کې د یک شنبه دروازه د انتخاباتو د نتایجو نه دا څرګند شوی چې د آلمان د زرغون ګوند لوی بری د میرمن مرکل د آئندې په باب هم سوالونه راپورته کړي دي د باوریا په ایالت کې هم د هغې ائتلافي ګوند د دې میاشتې په سر کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه د آلمان مشر میرمن مرکل پرون د کریسچن ډیموکرات ګوند مرکزي دفتر ته د رسیدلو په وخت کې خبر اعلان ته وویل
Gleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
Ich denke, dass wir nun ein neues Kapitel haben. او زما د لپاره دا وخت دی زستا سره ځنې خپلې فیصلې شریکې کړم. زبا د دسمبر په میاشت کې په هامبورګ کې د کریسچن ډیموکرات ګوند په غونډه کې د خپل ګوند د مشرۍ لپاره بیا ځان کاندید نه کړم او د آلمان د مشرۍ په توګه هم دا زما سلورم او اخیری دوره ده. زبا د 2023 کال په پارلماني انتخاباتو کې د آلمان د مشرۍ لپاره بیا ځان کاندید نه کړم. دا غي د خپل ګوند په داخل کې هم د یک شنبه دروازې د انتخاباتو نه مخکې په غي باندې اعتراضونه زیات شي وو او دا غي مخالفین دا هم وایي چې هغه باید د ګوند مشرۍ ته هم ځان کاندید نکړي. په آلمان کې داسې اوازې خپرې شوې چې خایي د روغتیا وزیر ینز سپان به د مرکل په ځای صدر اعظم وټاکل شي. هغه 30 کاله عمر لري او د انګلا مرکل په حکومت سخت انتقادونه کوي. په همدې توګه د روغتیا وزیر د مهاجرینو په برخه کې د مرکزی حکومت په دریز ډیر بد وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. د سار ځینی بنسټونه او رای ورکونکي د ټاکنو په خپلواک کمیسن د ناسم مدیریت انتقاد لري. هم دغه ډول د بایومټریک په سیستم د کارول شو او نه کارول شو رای په سرنګوالی مو د ټاکنو د خپلواک کمیسن د منشي حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې ده. ښاغلی هاشمی په بیل کې د ټاکنو خپلواک کمیسن د پاره د مهم باس پاکله آشنا رادیو ته داسې وویل.
د پاتیو نه پاتیو راینه د کاوندی او دویم دی د ریاست جمهوریت لپاره او د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا د نومدارنګ د غزنی ولایت لپاره محلويش باید من په دې ختم دی هفته یا هم د شروع دی بل هفته کې باید دا من اعلان کړو. دا دوه مسلې مهمې دي. تاسو
د بایومټریک سیستم په کارولو او نه کارولو چې کومه رائے استعمال شي وي دي په دې کې ولې دواړه کمیسیونونه اختلاف نظر لري په کوم ټکی یو ولې
یخو دی حقوقي حاصله غپاتې راي کا استعمال شي دا د افغانستان د خلکو حق دی دا هیڅ نشي خواله کار په بایومټریک استعمال شي او غیر بایومټریک استعمال شي چې پاتې راي سي او په اصول باندې استعمال شي سي هغه نه باید غون خل دی فوکي. دا یو مسله بل هغه اختلاف چې د دوه کمیسیونو مابین کې دی هغه پرونه نن هم په دیو کمیسیونو ګول کمیسیونو مابین کې جلسات وی او نو تفاهم ته نږدې شو. په دې کې به یو مشترک اعلان خبرو چې دغه مشکلات غون به دي کې راځي وکړي.
bale د بایومټریک سیستم نه پرته ټول کارول شوی راي 2% دي او کباتل اعلان شي په عمومي نتایج به څه تاثیر وکړي؟
دغه بررسی چې دغه غون د بایومټریک 2% غون د ټول راي 2% وي دا یو تر اوسه څه گزارش ما ته هم نه راغله ولې بعضي ولایتو کې ډېر ښه استفاده شوی د مثال بامیان کې نه 1% په دایکونډي کې 15% پاسه په لغمان کې 30% په کونړ کې 80% همدارنګه په بعضو ولایتو کې د 80% نه اوچت کار شوی ولې بعضي کې مشکلات هم سره درلودل چې د 15% په شاوخوا کې او بعضي ولایتو کې ولې چې ټول کو دا دقیق ارقام اوس په تاسو سره نشته ولې چې بدون د بایومټریک آرای تصفیه شي او هغه کوم چې موږ شرایط وځ کړی دي هغه نه به هر طبق چار سم چوسی هغه به موږ د نا پاکو وای کو نو باندې د پاکو راي نه لري.
د جمهوریت ریاست د ټاکنو پاک لکوي چې د تیاری کارونه تر کوم ځای رسیدلی دي؟
هغه ابتدایي مسوده آماده ده. ګیران نیم دی هفته کې به موږ د احزاب سره سیاسي جریانونو سره او همدارنګه د نظر برسټو سره د شکایتو د کمیسیون سره دا مسوده شریکو او بیا به رسمن په یوه لنی جلسه کې دا د افغانستان خلکو ته اعلانو.
بله ډیره مننه هاشمی صاحب کوم.
د نورډن کو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واوري. اوس د دې برخې خبرونه پیلېږي. موږ تاسو ته اجازه ورکوو.